سلور بجې شوې احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. سلام. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د کابل په لویدیځ سیمه کې کمپنۍ کې د اور د لګیدو د وی پیښې راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وای دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلورنځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه جزئیات نشته. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا سن ټایمز رسپانې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 288 دی، کمپلي خیمې، بوره، غوښه، کنسار او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمه کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو غوښتنه کړې څو د دې سازمان په وینا د دې سلسلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نشي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې په ورځ په بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 12,000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې د میرمنې شای ځپل شوي ماشومان پر روانو او بخشي د بیان لمخې دا میرمن شیخ خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوی، حال دا چې په شمه کې د حواله سړې دو سره د میاندو ماشومان لپاره خطرونه زیات شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومان د ملاتړ سازمان د پرختی پروګرام د مشي سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې چې د ماشوم باید خپل لمړی صاحب خیمه کې ونه باسي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونې زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک خورا ډیر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د شمال چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبری آژانس د غزې د سی چارواکو له قبل خبر ورکړ چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 12 غړي هم شامل دي. اسرائیلي پوځ د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړي. تاکل شوی چې په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ داسې جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیر شپه هند د یو څلوېشمنډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنگلاديش د لوبي ګټونکو له هند سره د یکشنبې په ورځ په فائنل کې مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اگست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. په راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمیر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالاً اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغیز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ رادیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، نابرابره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څوم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پوروستي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږي د چانه پښتنو کې وروره بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب په نوسه پر نه لګړي نو څوک په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته
کړی کور دی بس ورو راځه نه مش نه پوره بیا راته ولاړی 3000 روپۍ راکا په دغه مزوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خ بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستي کتنې په اړه د ازادي رادیو ځنګړې راپور مو اوریده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر وایست یا ملمنو نه پوښتنه وکړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 02 00 01 00. ملمنو ته خره خلاص تویم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، او قمري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولی افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ دې ته لنډ ځواب راکړي چې بیا ورزو نورو مسایلو ته. زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم.
تکل سر تاسو ته محترم ملمت او همدارنګ او دې دې جسمو غړي او سلامونه لیکي هلي وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا مخالفه په تصور ذهن کې امشته ده، خو زه په لږ ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مونږ شي. بالکل افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکول شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل به و د دې ترڅنګ فساد وو، او د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد او پسملاره ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي، کله لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولی د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هم هغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر بېوزلۍ نه راویستلي وو یا راښکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران په دې پیسو ونه شو، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمامو متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلی دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه خدای تر 13 لسیزونه. دا مال عام خلکو نه اوریدلې دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه وسلري یا اندازه ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په هیڅ صورت نه. افغانستان د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې کاملا تغییر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم ستر کې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کلو په خوا په پرتله باندې ښه ده، د دې اقتصادي ودې یو برخه کېدلې شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه په دایمي شکل باندې حل نه شي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم. بالکل، د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تیرو 60 کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه‌ګذاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت کړی ده، د دې په خپل باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه‌ګذاري په اوایلو کې شوې وه، وروسته هم وشوه، خو موږ داس په هغه پیسو باندې چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د علمي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملکزی لیکلی، زه یو خون کیم موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړي. دا وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلی که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي، میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلی، قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو آیت خی مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یو کړې، خو بیا هم د زل جلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یو مړی حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې نوش جان یې شه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو، الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره سره کم ده چې دی اوریدونکو لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکو افغانانو
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی اوریدونکو مو افغانان دي، مهرباني.
نو دا شکر خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خانه خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان خشکسالی شدید است و همین زلزله و اینا. او دیگه همین عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکو په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست؟ د سوی تغذینه
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده، توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملای شما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل اتفاقیت او اکثریت همی ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد، قبیل لوبیا و نخوت و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد، که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همون کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجه؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کردن نمیتونم، نی دولت مراد کردن میتونم، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم، وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با یک مکرونواز کار میکنه، در نظام آقای یک چارگونه افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000
است. ډیر زیات مننه لطاسونه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شو، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. که خیر، لدی سره هم، لدی اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمد زای صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستای راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنې هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مال دی، نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده، او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده، هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي، ولی زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي، او کورځي خپل څېړنه ده او خلکو پوښتنه نه کوي، بلکې د خپلو کارپوهانو څېړنه ده؟
بله،
متاسفانه چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دې ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې دومرنه لاس معلومات راټول کړی دي چې دویم لاس د خلکو سره اخیستل دي. دا کدی واضح کړه نو معلومات تاسو جواب درکړو. ما هم راپور ولسته او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی دا ویل شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ دی چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کمې جلسانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیایي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلون کې ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي ناموي د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی. دا وی خبرداري ورکړی چې تقریبا په 15 میلیونو پورې افغانان خیلی جدي لوګې سره مخ شي. دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده که دا لومړی لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاري بېوزلي زیاته شوې ده. دغسې د ازادي راډیو سره موږ د بعضې کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې د افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ او د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. نو دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړې ده هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کړې ده، لکه چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغاني نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر اوس پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي هغه هڅې مؤثرې هڅې دي، خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهیزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بل ګرام ما غوړې
اوس یو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ای پښتون د جوزجان سره سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ټکنیکي همکارانو ته تاسو ملمنو ته سلامونه.
میرا بنی وکي د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوې پغه کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. مونږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوسته د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخفض ور دی او کنا د خکېدو په حال کې دی؟
کوم پیژندل یا تکل سر کوي خو بس پیژندل نه. خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي، هر سړی پر دې باندې قادر دی خپل د ولایت تصویر ورکه. یو ځان هم د اسید اقتصاد فازې په دې لکه د افغانستان د نور ولایتونو باوجود چې یو ځان د غاز او معدنو د نفټو د تیلو خور دی اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي سي دلته ځوانان بې روزګار دي اقتصاد د خلکو ضعیف دی نن که یو سړی موټر چلوي که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي که یو سړی بل کار کوي په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې یو پرځن درې سوه مصرف لري هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده دلته به هم څه ناڅه معاش لري هغه مامورین هغه عسکر هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي ممکن د هغو معاش به لوړ وي د هغوی اقتصاد به صحیح سم به وي ولیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې قطه سو هېڅ شی نه لري نو بله خبره دا ده په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیف قشر یو یو معلول قشر باوجود دې چې معاش لري څوک لس زره لري څوک درې زره لري او څوک پنځه زره لري نو په دغه درې هغه لس زره له اخر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي
د دوی معاشونه تر اوسه پورې عمل نه قاری صاحب
دوی کی برخنه شي اخیستای بل دادی چې هغه کومکونه چې جهان مرسره کول تناسه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندې شي وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کریدارانو د لاس راوتل هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شو کوم بشری مرستي چې ایالات متحده کول هغه را باندې بندې شي او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې د امریکا په بانکونو کې منجمد دي نو چې دا غرد خبرې سر راټول کو یو خبره ځنې جوړ کو نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي ولی زموږ غونډان مصطفی به عزتي ګوري ولی موږ غیر قانوني د بل ملک راوړو دا هر افغان چې د مجبورۍ دي کدا سي چې وشتل کیږي که زورول کیږي که د بل خارج ته به قانون وراوړي کدا سي چې مرګ خرابېږي یا سکیږي دا خلک د مجبورۍ دي تکل صاحب بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی
مننه قاری صاحب ما په د مینز کې څو ځله پښتنه وکړه خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري یوازې خپل خبرې مو اوریدي ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینز کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې او ډیر کمه تنخواه اخلي نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي په بنده شوې ده
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک د ازما ټلیفون یو ایب لري دلته شبکه خرابې ده شبکو هم ده د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم د ازما وزر قبول ک ته خو موږ دایمي همکار یو
الیکم دا به خلک داسې فکر
کوي خدمتونه قبول
خلک داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه سي ستاسو د ټلیفون له ستونزو څوک نو خبر
یا ټلیفون له ستونزو لري صاحب راځي خدمتونه قبول کوم نو ته ډیر عمر سره مين سره لرو
مننه سلامت اوسې
دغه معلولینو ته په څو کټګوري کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لزره معاش خې کاتنه پر نن خوري نو دا غوبه دا یو لکه شل زره په تر اندازې پوری بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې درې زره اخی هغه معلول چې پنځه زره اخی او اته نفر نن خوره ولري معلول قشر اصلا کار نه دی شوی دغه تکل صاحب موږ معلولین بعضی مغرور دي او موږ د چا څخه خیرات نه غواړو سید موږ د چا څخه خیرات نه غواړو لیکن خپل حق غواړو نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخی او هغه ته دغه درې زره د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خونه ورکوي یا په درو میاشت کې ورکوي پښپر مې سکور کوي هغه 3000 روپۍ دی او مریض دی او ډاکټر دی وی نوڅه دوا نه کوي
موږ
دوا خاني او ډاکټران خو الحمدلله په انصاف خلک دي پر وینو جلا مې نه رسغواړي پر دوا جلا رسغواړي خپل په دوا خانه کې جلا رسغواړي
مننه لتاسنا او بخې پښتون صاحب لتاسنا مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخیسته لملمنه کوم پښتنه نه لري
یا صاحب د میلمه سکم پښتنه نه لرم د افغانستان اقتصاد کوي کې وتعالی د افغانستان پر خلکو باندې راغو کې پرای افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګ دشتي استخلاص
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب وړاندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ل میلمنه خغلی احمد زین او استاد احمد زین د پښتنه هم کوچ د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلون رئیس مونږ به د مکتب کتابونو کې هم لوست چې زراعت یا کرنه ده اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او ک بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو کې خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی کی اله تل سی ازادی راجو نور همکاران اوریدین کی مرما احمد صاحب وعلیکم
و علیکم سلام خلاص لست خبرونه تا تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل
خلاص خلاص
زرملوال صاحب مدیر مننه
مهرباني
خیر دې نشسته ان شاء الله همکاران خو مخدی
سلامات و سیمی ربانی و که ایتسل ری دی اوریدون کلو پارا اموغ اوریدون کتا چه تاسو تا دیر زیاد درانوائی لری او تاسو هم زمونگ دائمی اوریدون کی است دی موضوع که باب تبصره لری او که دی افغانستان دی اقتصادی وزیاد پا باب غواره ایتسو و ایی کل میلمان پختنه لری می ربانی میکروفون ستاسو دی
نو دو پو وقت سر با دی میلمان پختنه و خویار تبصره لرو
می
ربانی په جوړ روان د چا په استلاله ده د دې وجه نه چې دا اکثره هیوادونه شدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل په وجه باندې د ما خپل فکر باندې ځکه کچیر ته وغواړي د شي هیوادونه چې هغه د موږ له هیواد افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نه ستاسو معلومه ده اغه مخ کې شلکلمي غمیز ستیر سو په هغه وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خو دلته د څه څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د پولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په جوړ باندې ده کدی د سن څه غټ غټ تجاران څه د مخ په واد کې ده چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنو هوادونو کې څو خپل لري یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لګینې چې امارات اسلامي افغانستان وکړي نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي د سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې لایشي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده چې دلته لګاونډي هواد پاکستان نم زیانه تعداد باندې کډوال روان د خپل ګران هواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې کول دا اقتصاد کې چیرته ده چې یي چې دا کډوال هم ورسنه کېده چې دا بوج هم په دغه په هواد باندې یعنی یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د امدی یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر اپور کې راغلي دي چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر میلیونو ته رسیږي ویل دي چې د امدی له کبله هم مخبط ورده
نو بالکل دا ډیر ضرور ده احمد تکل صاحب باید دې کې یعنی مخکې حکومت ینجوګانې وي یا موسسې وي هغه باید هول ولو به نشار ده ایو ان د وزبشانو منو واخلي دا شمیر هیوادونه دی اوس ګور امریکا متحده ایالات د افغانستان خپل حق دا غن نو تور کیا پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکما هغه پښتنه ده د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې کچرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې سمره منفی اثر کولای شي
ډیر زیاته مننه زربل
واتساپ
مننه له تاسو نه
نور دی وسره کول نه یو نه لې مننه مسترم تکل
سلام تاسو تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو غډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په سرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
افغانستان ته اوس زیات اندازه باندې کډوال را روان دي، زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه. دوی بیا دا خبره هم وکړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي. په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشحاله وي، خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ یا رکود حالت باندې روان دی، د دې د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال اوس افغانستان ته راځي. زه په دې خبره باندې د دې دا خبره تاییدومه چې دوی به وطن ته په راتګ باندې خوشحاله وي، خو د دغې خبرې سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پې وکړئ. خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل
مننه له تاسو نه هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لوی خو که ورته وګوري نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي، له مسلکي مهارتونو سره راځي، له پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي؟
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وایي مواغه دا چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتون کې دی په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لښتون یې درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي. نو یو منفي اغېزه دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل ګورئ په خپله باندې اورېدونکي مو یې په کمنټونو یا په نظراتو کې هم ویلي چې کورونو کرایه خوراکي توکو به لوړېږي په تقاضا زیاتېږي چې دا هم د دې یو منفي پایله ده. همدارنګه عامه خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېرېږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په بې نظمۍ راستانې شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
د کوکو خلاف د کار کې ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دوړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بل دې چې د افغان د طالبانو حکومت سره همغږي وکړي. هم د سوایي
نو بالکل نو یو ډول د نظمي مغوتونو شو د نظمي سره راستنې نو پرته د باندې چې د افغانستان د حکومت سره یو کی په دغه اوسنۍ شرایط او اوسنۍ حالات کې نو دا په مضبوطي د ټولنیز او اقتصادي ستونزو سبب هم کیږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبت اغیز هم لري د منفي ستونزو اغیز تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او ښه حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هله تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مملمتوي. مجاهد آشنا لیکلی په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلی، په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي، الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی، د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي، کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي، نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلی، څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پې کېده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي، اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي، په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلی، خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلی، الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلی، اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلی، الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغدې هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلی، نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلی، افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده، حکومت ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. عطا محمد کاکړ لیکلی، په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودی ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلی، هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا 1 لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15.5 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 4.5 افغانۍ او توره سره په 1550 افغانۍ و. خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ و، اوس ډالر په 15 افغانۍ دی. تیل 3.5 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او توره سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی. نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي، اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولی نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلی دی چې ګلاقا صدیقي و، فکر کوم لیکلی و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خو دی وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره، که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن د نسبي امن د افغانستان کې ولې عملاً موږ د امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې د حکومت په کچه هم ځینو اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زیدا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او ک نورې سرچینې هم ورکی زیاتې شوي، او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداری ده.
مویل شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو او د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لري، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا لیو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د سه دوه چند او درې چند تفاوت نه دی، بلکې لس چند او پنځلس او شل چند تفاوت دی. لیوې جریب ځمکنه مثلا په حتی زمونږ د گاونډیو هیوادونو کې په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کاروانګر، او په هغه هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې نیولی، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بېرته یې د حکومت له طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باوجود چې کار کوي، خو هغه خرڅې او کارونه چې دي بس کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډیره تکیه د مالیاتو پر راټولول کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډیره زیاته سنګه
یاري. مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې په خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې هیڅ بدلون نه راغلی، اتزره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زه په مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دای زمونږ حال نور څه وایم. ګلاجان ستانګزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شویم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځای فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای دی کې الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلی دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لک افغانۍ مصرفوي او خارج ته منډي وهي. لس پنځلس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضداره شویم. د هم تنزو صدرالدین سروری لیکلی سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، 200 افغانۍ د 500 یې تیل خوړلې دي. حکمت الله مندوزی لیکي په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلی قسم دی چې نور مو لژونده زړه مور دی، فقر غربت په بلا وه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافی لیکلی زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بل خو خوشاله یم چې جنگونه نشته. الفت الله محبزی لیکي میاشتنی عاید بخي نشته، اړتیاوې بل کوم پورشی، د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملاخیلی کلی 22 نفره کور مودي او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلی مخکې پوره کول اوس د لاس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خرو. خاکسار مومن لیکلی دلته شپږ زره وزره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کمنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشول وستلی. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډیر مننه تکم څه د ټول اوریدونکو د محترم مننه او هغه څوک چې موږ راغلي د خبرونې کوم سره پات شو مننه کوم. باز تا چې موږ تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او دا به د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره خیر وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غم جن لوریا تا تا لاس نسرا کولای نشم. دونته پاد مینه